د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله یې 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالره مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسېده. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو یو بل کڅوړه ترلاسه کړه. د بانک پر ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې له روسیې سره د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له خبرو پرته بله لاره نه ده پاتې. ولادیمیر زلینسکي نن له اوکراینی خبریالانو سره په مرکه کې ویل په اوکراین کې د ملکیانو پر وړاندې د روسي پوځیانو جنایتونو ته په پام سره ښایي دا کار سخت هم وي. زلینسکي په بوچا ښارګوټي کې شوې پیښې د نه بښنې وړ وبللې. مسکو په بوچا کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو تورونه رد کړي دي. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پاوځ برید پرې وکړي د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ دې ته ورته قهرجن خبرداری ورکړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33.4، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34.4، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.9.
سموک راګله ازادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمېرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شوي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ بند وروسته لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. طالبانو د پاسپورت د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر بیا ځنډولی.
پاسپورت ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورټونه د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه توانېدلی.
او په اوکراین کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې سبب شوي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایتونه وبولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو په حواله وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو لکبله 1200 کسانو ته مرګ جوړ لوخته ده. د مرګ جوړ لوی برخه قربانیان ماشومان دي چې د ټولو تلفاتو په سلو کې 15 سلوي جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې لپاره تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاود مهماتو د چاودنو لکبله 2200 کسانو ته مرګ جوړ لوخته. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنې راپور په افغانستان کې پلاس د خښشو یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمل ملکیانو ته د وخت مرګ جوړ لپاره اندیښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ جوړ لاړول دي. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمیر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وايي په قربانیانو کې 15% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% په ځمکه کې پلاس د خښ شوي او ماینونو له عمله دي، خو په مځکه کې د پاتیناچاو د مهمات ټول عمل ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچا یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولی او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مدد مجاهدین له خوا ماینونو په زیات اندازه کې مزر ماینونه نه دي خودل شوی، ځکه چې ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموت کنټرول په وسیله به او کله به سي نتیجه واه حاصله سو خو کنه و بیرته په ماینونو ټولول په وخت کې
خوړان دي. داسې راپورونه او ایداوی هم شوی چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ جوړ لاوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیری داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیواله کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له عمله د مرګ جوړ لزیاتې دوه پړان دیښنه وخوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین پاړه د پوهاوی او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیواله ورځ په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پایل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له عمله 200 کسانو ته مرګ جوړ لاوختي ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسول سي زورایسي د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له عمله د دې پروګرام راتلونکي ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو لخوا د منځنیو خوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې پر وړاندې خبرګونونه له هم روان دي. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د خوونځیو پر خلاصون له طالب چارواکو سره په کتنه کې ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانوی پر وړاندې د خوندزیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خوندزی کې د لسم ټولګي زده کوونکو د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خوندزیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن خبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو لمشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خون کې ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسۍ لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمیشنرۍ پر خپل رسمي ټویټر په یو خپره شوي ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي.
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی.
او په کوم جرم باندې دوی تروس پرې ناست، پر موږ همداسې چې باید ژر ژر علت او د هغه حقایق یا هغه جرم چې دی لري هغه باید وړاند
لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو تاسو ته ول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان یې مسره نیولې وو، بعد هغه غره الاس ولا او د دروسه پر بنجې دی. موږ ته خبر علي چې کابل ته به ولې دی، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت تاندې خمانه ده.
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولی داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حادثه روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړ شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ چار وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ترافیکی پیښه کې درې کسان مړ شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د نه نور کسان هم ټپیان شوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو ډاټسن موټر لغره خوېدلی او پکې لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبلا وخت ده. نورستان کې د رسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطاتو کې چې سالنګینه مساحه ده، نو هلته یو موټر چپه شوی دی چې په هغه کې ټول عام ولس وګړي ناستو. تقریبا چې 9 کسان زخمیان دي او 3 کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت و چې شدید دی. اوسه پورې لا یقیني نه ده، خو بعضي کسان دا څه ویل چې هم کته نگرانت انتقال کول ته په شهادت رسیدلی دي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثره سرکونه تنگ او کندو کفر دي، چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. تمه وه چې نن د پاسپورتونو د جوړولو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د شنبې ورځې ته پاتې شوی. یو شمېر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي نور نو ستړي شوي دي.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمېر وختونه کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت جوړ کړي پاسپورت ریاست له لوري څو ځلي دا اعلان وسو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که ریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
تاکه شوی وایي چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو او پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستی وي د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډیری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو په څو شیبه کې به نوریاس نوری له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو قربه وی خلغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. دنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسی ډیپلوماټانو د استلو خبر ورکړی. دا اقدام د هغو راپورونو تر خپرېدو وروسته ورکول کیږي چې د اوکران په بوچا خارګوټي کې د روسی ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پرونکې بللي او رد کړي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ویلی په کوبنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکو له ډنمارک څخه ایستل شوی دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی دی چې روم مسکو ته له دې هیواده د ډیر روسي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکړی. په همدې حال کې په اوکراین کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوی دی چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایتونه وبولي. دوی د مسکو پر وړاندې د نورو اقداماتو غوښتنه کړې، خو روسیا دا راپورونه دقیق نه بولي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې له مخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلی ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خوښنون کړي. د دې اشاره لکیف بهر هغه شارګوټی ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لزګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسی سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سېشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلنسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼي په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړي پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان له خپلې خاوري وېستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
قدر من اوریدونکو دا راپور او د اوکراین د جګړې اړوند د وروستیو پرمختګونو په اړه نور راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره د برخې ته موزنو ریاست نوري هر کلی کوم. د الویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو به د کوردر تیتن سرک شي مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړی دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان نشارکت کوي، درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لږ زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی بیرته. د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین و لډیرو لوړو ژورو او خطرې لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تک راتګ ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لاره طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلاباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزه به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم منی چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري. د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري. غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دي درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لرې نه دي ساتلي، بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم د لیسوز د کونکو د خونځو د بندیدو له امله د خپل راتلونکو په اړه ناهیلي شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خونځي بیرته پرانیزي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیره هیله درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کمه، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لار پاتې دي، د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د انجینو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د انجینو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ هم سنپیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
شکیبا هم د غزنی په یو لیسه کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته دا هم خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه ده. نوموړې وایي نوی دور ده او د یوې ورځې له تېرېدو سره د انسانانو ژوند تباه کیږي، نو لحاظه د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کوو.
والا ډیر اندېښمن یم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید موږ ته ورکول شي.
په افغانستان کې ټول انجینې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغې ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي، خو دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دی، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته شو، دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
او سم تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدلام جهید د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور د شاو خوانم الله تمام.
وعلیکم السلام علیکم، زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی ورور، هلته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نشي، 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه کم شوی وای یا مال شوی وای. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې دستخی مري، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته مثلا ما دغه
طالبان و حکومت د مایوبینو بعضی ماشونه لیږلي دي، بعضی نه دي لیږلي. دغه فرق هم کار دی ایران فاطمه، ټول به یو ځای لیږلي و. روژه ده، څنګه وکړو؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوریاست نوری لتاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.